مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونو روچیز بر همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ د علي وزیر گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. ټاکل شوی چې د افغان طالبانو پلاوی به نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او په پاکستان کې کرونا په یو ورځ کې نور 40 کسان مړ کړي دي. تفصیل: پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. پښتون ژغورنې غورزنګ د دسمبر په 18 رسنیو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي، نن د جمعې په ورځ د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټې په ګډون د ملک 15 زیاتو ښارونو کې به د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کوي. وزیر د دسمبر په 14 پېښور پولیسو هغه وخت گرفتاره کړ چې نوموړی د آرمی پبلک سکول پېښې شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی و. په علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورزنګ په نورو 19 مخکښانو او غړو تور دی چې د دسمبر په 16 د کراچۍ په سورابګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړې وې، خو د غورزنګ غړو پر وزیر او نورو غړو لګېدلي تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې د قطر له مرکز دوهې نه اسلام آباد ته د افغان طالبانو ورغلی پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. د پاکستانی چارواکو په وینا، طالب استازي به د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت د طالبانو پلاوی سره ملاقات کوي چې نوموړی د دسمبر په 14 د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وې. طالبانو دغه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر په 14 په 3 سفر اسلام آباد ته ورغلی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د حکومت ضد د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی دی. په پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینې مشرانو یوه غونډه د دسمبر په 18 په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان، بنو او پېښور کې د راروانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستی شو. د پی ڈی ایم د ځایي مشرانو په وینا، د دې نوو جلسو جلوسونو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده. د دسمبر په 14 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې رسنیو ته ویلي وو که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنه کړه، نو د فروری په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نور وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي، خو حکومت به یې کله هم په دباو کې رانه شي. په پاکستان کې د کرونا وبا په تیر یو شواروز کې 40 کسان مړه کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمېر 9,104 ته ورسېدو. په پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په 13 ساعتو کې شاوخوا 3,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، چې ورسره په هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمېر له 4,05,000 نه واوښت، خو شاوخوا 4,00,000 ترې بېرته رغېدلي هم دي. په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې نیمایي راهیسې د کرونا دویمه څپه شروع شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې په پاکستان کې 1,28,000 نه زیات نوي کیسونه مخې ته راغلي او په یاده موده کې د 2,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي. او اخري خبر: د امریکایي حکومت د ماهرینو ایوې ډلې د دې تجویز لپاره ووټ ورکړی چې د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره FDA د په هنګامي بنیادونو د COVID-19 د دویم واکسینو منظوري ورکړي. له دې سره د رواني اونۍ تر اخیره د واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته رسولو لپاره لاره برابره شوه. د دسمبر په 18 د کمیټې 6 غړو یې په حمایت کې او هیڅ یو تن یې په مخالفت کې رای ور نه کړه او یو تن د رای ورکولو ډډه وکړه، چې ورسره د موډرنا کمپنۍ لخوا د جوړ شوو واکسینو په متفقه توګه منظوري ورکړل شوه. تمه څرګندېږي چې FDA په هنګامي بنیادونو د یادو واکسینو د استعمال منظوري ورکړي. د دې وروسته به د امریکا د موډرنا واکسینو منظوري ورکوونکي دویم غربي هیواد وګرځي. دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په امریکا کې د دسمبر په 14 له COVID-19 ناروغۍ نه د مړو شمېره یو نوی ریکارډ جوړ شوی. د امریکا د جان هپکنز پونتون د دسمبر 14 شمیرې ښایي چې هغه هیواد کې په 13 ساعتو کې تر 3,800 نه زیات مړي شوي دي او 2,500,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي دي، چې 15 برخه یې په کالیفورنیا کې ده. معلومات ښایي چې د کرونا وایرس کیسونو کې زیاتوالی روان دی او د 2 ورځو راهیسې د هرې ورځې په حساب د مړینې اوسط کچه تر 2,500 زیاته ده. په امریکا کې د فایزر او بایوټیک کمپنو جوړ واکسین خلکو ته ورکول کیږي چې د دسمبر 14 یې 3 ورځ وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې زموږ همکار احمد الله تاسو ته وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کوي. پاکستان جمهوری تحریک د حکومت خلاف د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې د جلسو پلان لري.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پیښور کې د لانګ مارچ په حوالہ باندې د ریلیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشاورت وشو.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بې کورسویو کډوالو ته مالی مرستې ورکوي، خو د کډوالو د کمیټې مشر وایي
دای مطلب ویل چې میرو ان شاء الله د نوې میسج کې خالتا پیسې جاری کوي او ور سره میرو خپل کلی ته واپسي غوړي.
په باجوړ کې په مختلفو پیښو کې د وژل سویو خاصدارو او لیوز ځواکونو کورنۍ غړي له حکومت غوښتنه کوي چې په نوکریو کې دوی ته لومړیتوب ورکړل شي.
پیر نو کړي د فارستر او د 11 سال د کالوري ته زور راځه کله ویل ډی سی خو له وځ نو کړي نه نشته یو کله چې نو کړي نه کلم را لې نو په لاره په شهدا او د یو وسه د پورې موږ ته ریکارډ راغلې.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان په یو شمېر ښارونو او د دغه سي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې احتجاج کوي. د دې احتجاج هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غږ پورته کول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لخوا څخه په جاري سو معلومات کې ویل شوی چې په پاکستان کې به همدغه سپنړی کې به تر 50 زیاتو ځایونو کې دوی احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ باندې د قومي سملی د غړي علي وزیر د گرفتاری په ضد احتجاجونه کوي. د دوی لخوا په خور شوی او شیډیول کې لیکل شوی دغه احتجاجونه به د پاکستان په بیلابیلو خارونو او د افغانستان په کندهار کې کیږي. اولن احتجاج به په چمن کې 10 بجې او اخیری احتجاج به 4 بجې په بنو کې کیږي. د دسمبر په 14 ماخام د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل فیسبوک پاڼه په یو وینا کې ویلي چې د غورځنګ ملګری دي د علي وزیر د نیولو په ضد د پاکستان او بارونو هیوادونو په هر هغه ځایونو کې احتجاج وکړي چې په کوم ځایونو کې دوی ته ممکن ښکاریږي.
علي وزیر په داسې وختونو کې گرفتاریږي چې نه پښتانه حق غواړي. پښتانه حق څنګه غواړي؟ د پی ٹی ایم جلسے وغیرہ من دے جاڑی اوشک تو یوی معشومان جاڑی دا اوشک تو یوی فرانسس کے ہم نیول کی گی پا یو خوا پا کراچائی کے پا علی وزیر ایف آئی آر کٹ کی گی دا گرفتاری کی گی پا بل خوا پا دا دی کراچائی کے پر عوام بر وزن کے بھی دا آخر نکی گی یو دا تعصب دا گا یو دا جبر دا گا یو دا ظلم فالسے پر خلاف فا پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه تل دوام لري.
د یاد غورځنګ لخوا د احتجاجونه د علي وزیر د نیولو دور وروسته کیږي. علي وزیر د شمالي وزیرستان د انتخابي حلقې ان ای 50 نه د قومي سملي غړي او د پښتون تحفظ مومنټ یا ژغورنې غورځنګ یو مشر دی. علي وزیر د سنسوبي پولیسو لخوا په یو اف ای آر یا قانوني رپورت کې له پیښور هم د پیښور د پولیسو په مرسته هغه وخت ونیول شو چې د دسمبر په 14 په آرکایوز هال پیښور کې د آرمی پبلک سکول پیښور د وژل شوو ماشومانو د پلرونو لخوا یو یاد غونډه جوړه شوه او علي وزیر دغه غونډې ته ورغلی. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو تر مخه د سنسوبي پولیس وایي نوموړي د دسمبر په 14 په کراچۍ سوراب ګوټ کې د جلسې په دوران د پاکستان د ریاست او د پوز په ضد وینا کړې وه چې په 8 دسمبر ور باندې د پولیسو لخوا قانوني پرچه درج شوه. غورځنګ په دغه ځای کې د جلسې اجازه ورکولو لپاره د کراچۍ انتظامیې ته درخواست هم کړو چې منظور شوی نه او د انتظامیې د اجازه نه بغیر جلسه کول هم د قانون خلاف ورزي وه. د سنسوبي پولیسو پروند د دسمبر په 8 د مشال رډیو کراچۍ خبريال ته دا هم ویلي چې دغه قانوني پرچه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي سملي غړی محسن داوړ او د سنا اجازه په شمول 19 نور تنان هم شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبد الله ننګیال پرون ماخام مشال رډیو ته وویل دوی ته تر اوسه پورې معلومات هم نشته چې علي وزیر په کوم قانوني رپورت کې نیولې
او د دوی چې کوم آرډر راغلی دی هوم ډپارټمنټ ته هغه کې د سی ایف آی آر بدل دی. تر اوسه پورې هغه ایف آی آر یا د سی
هیچ چاته څرګندې شوې نه دي او نه یې موږ ته مخې ته راوړي دي. چې کله هغه مخې ته راشو نو هغې نه پس پته لګي چې کومې کومې دفې په ده باندې لګېدلي دي. خو موږ لیګل ټیم هم ورته اعلان کړ چې لیګل ټیم د قانوني چارې ګوري او په ګراوند باندې به سیاسي ورکران مزاحمت کوي او احتجاجونه راجونونه به حرکات کوي چې نړۍ ته او بالخصوص پاکستان ګورنمنټ ته به اندازه ولګي چې علي وزیر یوازې نه دی بلکې موږ ټول په شا ولاړ یو.
خو عبدالله ننګیال او د ده په وینا د غورځنګ مشرانو په علي وزیر لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د خپلو حقونو دپاره به د دوی مبارزه روانه وي. دی وایي د پولیسو لخوا د قانوني پرچو د لیکلو او د ګرفتاریانو هیڅکله نه یریږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
تاسو موږ غل مشال ریډیو خاورې په پاکستان کې د اپوزیشن د بیلابیل ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د خبر پښتونخوا په یو شمیر شهرونو کې د حکومت پر ضد جلسو پلان لري. د دسمبر پر 11مه په پېښور کې د پی ډی ایم ځای مشرانو غونډه کړې او لاغ وروسته د جمعیت علما اسلام افی ګوند ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې په مردان بنو او پېښور کې د جلسو هدف په فروری کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ تیاری ده. تفصیلی غلام غوث را کوي.
د هیواد په ځینی لویو خارونو کې د پاکستان جمهوری تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروستو اوس مهال یاد غورځنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروری په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پېښور کې د دسمبر په 11مه نیټه په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یوه غونډه ترسره شوه. د غونډې وروستو د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوي جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پېښور کې د لانګ مارچ په حوالہ باندې د ریلیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام لپاره مشورت وشو. په دې حوالہ ملکنډ ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوی دي چې هغه خپل مشترکه پروګرامات دیو کې او د ریلیانو کامیاب کولو لپاره الی زلی دیو کې. مرکزی جماعت چې کم حکم بکی صبح خیبر پښتونخوا پی ډی ایم هغه به فالو کوي.
د پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ډی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دي. عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ډی ایم د مرکزی قیادت د هدایتو پر وړاندې کې په ټول ملک کې دا ریلی بوي په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی ده. دا سور مسلې چې دي دا کرپشن دی، دا که بیروزګاری ده، دا که ګرانی ده. دا سور مسلې چې دي دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. نو دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوام لا راوړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ولو ضلعو ته اطلاعګانی شوي دي او غیبه په دې کې ډېر په زور شور باندې اولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ترانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزبي اختلاف ګوندونه دریض لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه خپل ځینی مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي. خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی چې د قطر له پلازمینی دوهې څخه اسلام آباد ته تللی د طالبانو مرکچی پلاوی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لیدو کاته وکړي. تمه ده چې د خبرو اترو زیاته پاملرنه د افغان سولې پروسې او اوربند په اړه وي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان څخه تفصیل پوښتلی دی.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې د طالبانو د دغه وفد او پلاوی ملاقات نن شاوخوا ماسپخین نن کېدونکي دی په اسلام آباد کې، او د دې نه وړاندې د پاکستان لپاره د افغانستان خصوصي استازي عمر داودی هم دا خبره کړې و چې دا ملاقات به د جمعې په ورځ کې ډیر خوشنه دی ویلې شوې، لیکن د دې ملاقات نه وړاندې که د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان بیانونه وګورو او بیا چې دوه ورځې وړاندې کله د افغانستان ولسمشر سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې، د دې ملاقات په اړه باندې په اعتماد کې هم اخیسته و، او د پاکستان د وزیر اعظم دفتر هم یو بیانیه خبره کړې وه چې عمران خان ولسمشر سره په خبرو کې یو خو د تشدد د کمی او چې دا اوربند تلار سم کې په افغانستان کې، نو نن ډېر زیات احتمال او امکان شته چې وزیر اعظم طالبانو سره په خبرو کې هم دغه اورکم باندې دوت په کمی باندې او جنگ بندې باندې دوی خپل نظر سره شریک کی، ځکه چې کله چې د خبرې شوې ټلیفوني نو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقیم دا خبره کړې و چې عمران خان او د افغانستان ولسمشر دواړو په افغانستان کې چې کوم تشدد دا وخت یا حمله زیاتې شوې دي نو پاغه باندې دواړو تشویش او اندېښنې سرګند کړې وي، نو زیات احتمال خو دی چې د پاکستان لخوا د غوښتنې راشي طالبانو تر دې وخت د اوربان دغه غوښتنې رد کړی دی او بکتی شي چې نن پرکار کې سمخه ته راځي، لیکن د طالبانو د سفر سره لګو امیدواری شته افغانستان کې هم بیان راغلی په طالبانو چې کوم سفر د ماضي کې بچی کله پاکستان تر تل افغانستان دې زیات تنقید کو انتقاد به کو، لیکن دا وره افغانستان دا ویلیم دی په خارجه وزارت په بیانیه کې چې دا سفر کا پاکستان ته دا د افغانستان د حکومت د مشورې نه وروسته شوه دی، او هغه کې یو امیدواری او یو امید وو چې دا سفر به سناس پایلې ورکړي، کوم کتی شي چې کله د طالبانو سفر درې ورځې او نن دا سفر اخیری ورځ ده فر نروستو سپین رادیو سکیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اوله نیمایي کې به په هغه هیواد کې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل شي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې خو زیاتوي چې د هیواد ټولو وګړو ته د وایرس د واکسینو رسیدل شایي تر درو کلونو وخت واخلي، نو ځکه د دوی په وینا دوی په وړلس غږ کوي چې له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره احتیاط وکړي. نور تفصیلی منور شاره کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اول نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شي، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د یونین سلو ملیون ډالرو منصوري ورکړي او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیان سره په رابطه کې یو. هیله دا د راتلونکي کال د اولې نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا به هغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډېر خطر سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 20% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته، او هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پای وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بیه ته کتنه کوي او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د سیړنې د څانګې مشر ډاکټر اجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 300 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریباً منگا اس پورے 13,000 خلق پر ویکسین لگولی دی میجر مسئلہ نہیں راغلا اس پورے ٹول ٹک روان دی دا ویکسین چی کلا ٹرائل ختم شی 18,000 گم گا پورا کو اور دنیا بھر کے 40,000 بکی اور کیدیشی دری ٹرائل ریزلٹ تقریباً بل میچ تک کی جنوری نا پستا شروع شی کنا انیشل فائنڈنگز اور بیا باغی نا پستا باغی چی افیکٹیو کی ای بیا باغی مینوفیکچرنگ اور بیا برازی پاکستان کے ایکسپیکٹڈ کی 3 to 6 months
د ډاکټر اعجاز احمد د وینا تر مخه ل دریو تر شپږو میاشتو به پاکستان ته د چین ویکسین راتلل شروع شي او د ټول هیواد خلکو ته په رسیدلو کې به یې خواوشا درې کاله وخت ولګي. دې ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وای په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړېدل کامیابی ده خو خلکو ته په رسیدلو کې به یې ډېر وخت لګي نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی.
کرونا اس وقت اپنی پیک پر ہے اور دا محل پا پاکستان کی دا کرونا وبا ڈیر زیادہ شوی دا ز پخل کو غب کوم چ پ موجودہ وقت کی دا کرونا دا مخنیوی لپاره تر ټولو خ ویکسین احتیاطی تدابیر دی یعنی ماسک چبل پ بیا بیا لاسن وینسل لگنی گونی ځان ساتل او دا سنور اقدامات چ تاسو لدین اوغه بچکولی شي کدا سی ونو کړو نو حالات نورم خرابیدل شي او مون د دې مصیبت نه نشو خلاصیدل.
دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې وروستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر لپامه غورځولي چې له وجې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له 3,00,000 او 60,000 زیات کسان ناروغه کړي او 9,000 یې مړه کړي دي خو اخواوشا 3,00,000 او 15,000 ته بیرته هم رغېدلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم اے مشران وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو کورونیو ته مالی مرستې ورکوي. دا یاد ادارې ویان احسان داوړ د دسمبر پر 19 مشال رډیو ته ویل چې 45,000 کډوالو کورونیو ته به د حکومتي مرستو بلکست په دوه ورځو کې د موبایل سیم له لارې ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو څخه بې کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3,46,00,000 نقد مرستې بلکې سپارتلون کې دوه ورځو کې جاری کوي. دوی وایي چې دغه میاشتنۍ مرستو کې به هر کورنۍ ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نقد مرستې جاری شي چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت لاړخه شپږ اویایم کیس دی. پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دا مهال 15,290 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوي نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې بې کوره شوي کورانو ته د نقدې مرستو نوی کیس جاري کولی شي.
هغه کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي هر خاندان د پاره چې کوم ویریفایډ دی تصدیق شوه دی 2,000 روپۍ یو نوی ترانچ جاری کړو چې 3,00,000 او 45,00,000 روپۍ فنډ دي ملاوېدل شروع شي پر راتلونکي یوه دوه ورځو کې. یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ډی ایم ای طرف ته د خلکو 3,00,000 قسطونه پاتې دي څومره بقایا جات وي هغه تیر کال پی ڈی ایم اے په یو ځل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وي د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي نو ان شاء الله چې کومه علاقه کلیئر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره انتظامات شته.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت الله وایي چې د نقدې مرستو په جاری کولو خوشاله دي خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي د مرستو په ځای د نور کډوال زرستانه کړل شي هغه کا پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي
خو دا
دنه زیات آی ڈی پی داس دی چا دے امداد نہ دے مورما شوی دی احتجاجینا میٹنگ کی نہ دے سرا شوی دی میڈ میٹنگ پشاور کی پی ڈی میول سرا شوی و پرین دے مطلب ویل چ میرو انشاءاللہ دا نوی میسج کے خالتا پیسے جاری کوی اور سرا ور سرا میڈ خپل کلی دا واپسی غوڑی گا پیش کولا تقریبا خپل کلی وطن بہار تیر گئی نو نیرا میرو حکومت نہ دا مطالبہ کی جمیرو خپل کلی علاقے تا ولا جا اوپر امن طریقے سارا ملا جا گولو نے کیم کے میر صاحب پارلمان پتہ ملا کہ کیما ای ڈی پی جی جے زر نظر دے غلام خان یار تو سے وتا کلاو گئی پر امن طریقے سارا واپس گئی
شمالی وزیرستان کے ضرب اعظم عملیاتو لکابلا لکونو کڈوال بے کوراول چدا حکومت پوینا 90% نزیات اوس بیرتا ستان شوی خلا ہم صدا پاسا 15000 کورانی پا پاکستان کے او خواوشا وزر رجسٹرڈ کورانی پا افغانستان کے پاتی دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال ریڈیو ته ورځ په بجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدارو او لویزو ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې او وژل شوي دي. د دې وژل شوو او ټپي شوو لویزو او خاصدارو کورنیو غړي له حکومت غوښتنه کوي چې د نوکریو د ورکړې پر وخت دوی ته لومړیتوب او ورکړل سي. د دوی په وینا که څه هم حکومتي مرستې سوي خو دوی لا هم تر اوسه ورڅخه بې برخې دي. شانواز ترکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په باجوړ کې د هغه لویز او خاصدارو بچي چې پلورنه د ترهګرو لخوا په بیلابیلو وختونو کې وژل شوي غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سہولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په خار کې دکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لویز واکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټي کوله. دی وايي په کال 2009 کې د اګست په 15مه د وستوالو لخوا په خار کې وژل شوی و.
یاره نوکری لپاره سر د 11 سال د کالونی ته زور ازه کله ویل ډی سی خاله وشو کله ډی سی خاله کله ډی پی او خاله بس د یو لس کال مونږ د قشان ته ذلیل کړلو. نوکری نه نشته کله چې نوکری نه کلم رالی نو په لاره کې شو هدا او د یو سره غلی سر او وسو د وسه د پوره مونږ ته ریکارډ راغلی.
ناصر خان نوم یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نوم دی او د په لوی ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودره کې د نورو 15 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په سلور مکال 2012 کې وژل شو. دی وای چې د چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شو و خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی. لویز خاصدار او داشان نور عسکری ځواکونو هدف وژنه او یا ور باندې بمی چودنه د کال 2008 راهسي شروع شوه. د پخوانی فاټا د خاصدار او لویز ځواکونو د حقوقو د بار جوړ اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشاد رډو ته ویل
زمون تر اوسه پوری 30 پوری شهدا د کشوی د باجوړ پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې بچ کوم د لویز د خاصدار او پټی جوړ هغه زمون 38 شهدا او دغه هغه بچ چې کوم دین مستفید شوه ولا بعد مرغه چې دا کوم د توس په باجوړ کې 241 کینسنی دوی مشتهر کړی دي چې نه او هغه په برتیاني کې دا نه وی کینسنی نه دي دا اقا زری وی کینسنی دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ دوه اعتراض شوی یا دغه کسان کوم چې دا لښې شوې او دا غو نه وی کینسنی خالي شوې دا هغه باندې دوی اعلان وکړو دا خلک لږ په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وای چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
په دې منګه د بالا حکام سره خبره کړي او دا مو د ویلي دي چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړې شي نو هغه ټول خبره را سره منلې ده. په دې قانې دي ترجیح به دوی ته عددي کسان په کې د ټولو نمخ کې کیږي.
خو د وژل شوی لویز او خاصدارو د کورنۍ غړي وای چې که دوی د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت ته لاړ شي او په پولیس کې به نوی برتی کولو باندې عدالت نه سټیرا واخلي. سټیپ معنی چې عدالت به نوې برتۍ ودروي او تر هغه چې د دوی مودا وانه وري شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غربي 12:30 بجې سوي دی. احمد الله څخه د خبرونو لنډي زورو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. په علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نورو 19 مخکښانو او غړو تور دي چې د دسمبر په 18 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي کړې وي، خو د غورځنګ غړو پر وزیر او نورو غړو لګېدلي تورونه رد کړي دي. تاکل شوی چې د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد ته د افغان طالبانو ورغلی پلاوی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي به وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. د طالبانو دغه پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د دسمبر په 14 په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسو لپاره پلان جوړ کړی دی. په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینې مشرانو یو غونډه د دسمبر په 18 په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان بنو او پېښور کې د روانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستی شو، خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نور وفاقي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي، خو حکومت به یې کله هم په دباو کې رانه شي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وای د ضرب عذب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د کورشو او کورنۍ سره نغد مرستو لپاره د 3.5 کروڑ نوی قسط به جاری کوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د ضرب عذب عملیاتو له وجې شاوخوا 100,000 خلک به کورشي چې زیاتره بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. په پاکستان کې کرونا وبا په تیر یو شواروس کې 4 کسان لکړی دي. چور سرپدی هواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9,104 شپېته ته ورسېدو. او د امریکایي حکومت د ماهرینو ایوې ډلې د دې تجویز لپاره ووټ ورکړی چې د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره د په هنګامي بنیادونو د کووډ 19 د دویم واکسینو منظوري ورکړي. د دې سره د روانې اونۍ تر اخره د واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته رسولو لپاره لار برابره شوه. په امریکا کې د فایزر او بایوټیک کمپنیو جوړ واکسین خلکو ته ورکول کیږي چې د دسمبر 14 کې د دسمبر 14 دریم 14 دریم ورځ وه. خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. او سم د نور رپورټونو پر لور پاتې ورستوي کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو ته دړکې ورکړل شوی دی چې پکې په اکتوبر میاشت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي او تیرونی په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبريالان وژل شوي هم دي. افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په وو زونونو کې خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمرنۍ روغتیايي دربلنی ورکشاپونه جوړوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د دوه ورځنۍ خونی زناسه د جلال آباد ښار پراشي ولولي امه کتابتون کې تر سره شو چې یو شمیر خزینه او نارینه فعالو خبريالانو پکې ګډون کړیو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنۍ خونی زناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
په لمړی ورځ باندې د لمړنۍ روغتیايي مرستو پرزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي. او دویم ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول. او په پای کې دوی ته د لمړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبريالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیايي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلیت په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل فقیر محمد فقیرزی د دې خونی زناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ورځنۍ ورکشاپ چې کوم وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبرالې کې واقعا اړین وو په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو، موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې ترڅنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یو لومړنۍ نوی روغتیایی بسته هم راکړل شو چې په هغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشحاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
دوه ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي، لومړنۍ درملنه په اړه چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغې خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. 2020 کال هم د نورو کلونو په څیر پیل سو، خو د کورونا وایرس وبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ژوند شاوخوا هر برخه اغیزمنه کړه. په ګڼو هیوادونو کې لوبي او اتلولۍ وځنډې دي. سږ کال په مکه کې یوازې سلګونه خلکو حج وکړ او د هنر او موسیقۍ یو شمېر نړیوالې مقابلې ونسوې. احمد تکل په خپل رپورټ کې 2020 کال ته کتنه کړې ده.
انسان د بشری ژوندانه لپاره په غنګونه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولن پو ایمیل دورخایم چې باندې یو پیړی مخکې ویلی و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډلهیز خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکی نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سنت اندریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسیده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپل ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمره د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا پنړیوال دګر کې خپل وړتیا وخی او ویسټ انډیز به شیبهش ماری چې د استرالیا پر وړاندې د خپل اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغونی جشن نوروز مراسم هم د قرنټین د محدودیتونو لکبله هسه چې دود و پرځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډلهیزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو لکبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیله من کړی دي.
تاسو ته احمد تکل رپورټ وړاندې کوو. په قبلي ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې په مرسته روان صدای امن پروګرام د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د ځایي ولس د سخت احتجاج څخه وروسته تړل شوی دی. د لنډي کوتل ولس وایي میرمنې د پروګرام لاندې مالی مرستو لپاره تحصیل ته ورځي او هلته ورته د پردي مناسب بندوبست نسته. دوی وایي د دغه پروګرام دفتر دی کمبل ځای ته یوړل سي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی. خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرود او باډې نه پس وس په لنډي کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نه پس په ارزی توګه تړل شوای. د لنډی کوتل ولس وای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردی سه تنظیم نشتا، نو ځکه ورته اندېښمن دي. د لنډی کوتل جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وای
د صدای امن پروګرام چې راغله دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي. دا مونږ یو هفته مخکې ای سی سیب سره دا ټول مرګري ناستو لیټر هم ورکول دا مرته وي چې تاسو کوم یې دا زنانو نه روپۍ واړه وای دا سړو تکړه دا یو ماشوم دا سړی ځان ک سړی بازار پورې ولیاړی مونږ نه پخ بکګو دا بازار دی. دا په تاریخ کې لومبای ظلم شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه نوزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي. مونږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام دا ډیزاین بار کړی شي.
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپورټ کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوی دي. زه به قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکه په دغه کې زمونږ مشانه مو لورله په دغه کې مونږ اره هر به وکړو دا په سور کوړو طریقې کار دا به دوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته داشي او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا مو کې څه ختمه ده. خدا خلک سنجیده نه دي.
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستون زمو د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهرحال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي. هغې وینه دا بند شو اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیماشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
پا په خیبر پښتونخوا کې چارواکي او پوهان په تیر څه موده کې په صوبه کې د انټرنیټ للارې د ښځو د ځورونې پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي ځورونو ښکار شویو ښځو د ژغورنې ادارې متصبې رخشنده ناز مشال رادیو ته وویل چې داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې انجونه او ښځې پر موبایل میسجونو یا پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو تنګول کیږي. پوهان وایي ډیر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او اړوند ادارې ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لالارې د ښځو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28مه مشال رادیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوې چې پکې ښځې او جینکۍ ځورول شوې دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خو دوی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ پوهنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجودې دي، نو هغوی ته میسیجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واټس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر یې اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره متصب او ټاکله. صوبایي متصب وایي چې دوی د پلاتونو فدرالي ادارې اف ای اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څنګه سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونی کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زبرونی مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف ای اے تسپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف ای اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین ځورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځان وژنې ته مجبوري شي.
اس کی زیادہ تر کرائم زی پخواچ بکم پلا رکوشو کے کم ہیراسمنٹ کے دا آگے نہ ڈبل ہیراسمنٹ اس آن لائن کی زمونگا چی پم آف لائن ہیراسر زو آگا اس طول چکم دی آگا آن لائن ہم تاسو تنگ گئی اور تاسو سٹاک تا دی دی جی میں کہ چونکہ اگوی چاہتا ویرے نیشی اور منٹلی دیرے جاتے سٹریسٹ ہوئی اور اگوی کافی طور چرکی کی لگے اگوی پکچرز مارشی اگوی خپل پیرنٹس تا نیشی ویلے تو آگا جی میں کہ دیرے جاتے دباؤ کے راشی اگوی سوسائیڈ اٹیمپٹ تاسو دیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی خواہ رپورٹ کی گینا.
میں وشوائی دا سے کیسونا ہم ورطا ورغلی دی چھے متعلقہ ادارو تا جینا کو خپل شکایت توڑی وی خو بیا حل تا دا زینو کارکون کو لخوا بلیک میل کی گی چھے پا پریشانی کیے دو چند دا اضافہ ہوشی. پا پی خبر کے مدنی فعال کمر نسیم وائی دا حکومت و متعلقہ ادارو ترسنگ دا مور پلار زمواری جوڑی گی چھے دا انٹرنیٹی جرمونو خلاف موجود قانون او دا انٹرنیٹ تخوندی استعمال پاڑا خپل بچی خبر کری.
زمونګه زنانا او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بدقسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونګه چې کوم نوی نسل دی د هغه سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی سوق دی، سوق خلق اټ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیر کولی شو. بس شزونه داسې یاد زنانو یاد ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ٹی اے ذمہواری ده او بیا داسې د ایف ای اے ذمہواری ده چې کوم رپورٹ سی د راشي هغه باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټی وی ریډیو اشتهارونو لاره دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورٹ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
تاسو موږ غلم مشال ریډیو خاورې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وای د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د حل لپاره به اقدامات کوي او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې اعلی وزیر ته وړاندیزونه کوي. دا لاغ وروسته ده چې د پېښور سندرغاړو او ډرامه آرټیستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. هنرمندان که څه هم هیله مند دي چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کړي، خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې احتجاجي مظاهرې ته ملا تړي. هارون بچا په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د ډسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پېښور د نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي. د پېښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د ډسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزی چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی د ډسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت وو چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزی په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزی البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
د پېښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټست اکشن موومېنټ په نوم یو کمیټي جوړ کړی ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. د وای د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه د جمال ټول یو ځای شي په شریکه و مونږ دا احتجاج کو د خپل زمونږ چې کومه ستونزې دا په حکومت ته مخکې کو مخکې هغه 200 روپیا بغه کړي هغه د 10 فنکارانو لور کړی شي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی د صاحب په کور کې ډرایور دی خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شي. حکومت سره خبرې روانې د مونږ سمرګري تللي دي نشترحال کې تاسو له آفس درکو فرض کړه دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړه نو مطلب دا زموږ ډومبه سټپ ته چې مونږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د ښېګړې چارو ته پام وکړي د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو پاکستان ټلویزیون په خاور څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما 15 کال وشو بندې کړه اوس تقریبا سلور شپک کال وشو چې مخکې پښتو هنکو ډراما 15 بجې چلے دا بیا سلور بجې چلےږي اوس ترزه 1 بجې چلےږي ترزه 1 بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اوس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دل تر زمون علاقائی جب کار شروع شی نو بائی گاڈ چھ زما دا ماشومان او فیس مسئلہ حل کی گی زما دا کچن مسائل حل کی گی دانش تر حل دے فورن کو لو شی چھ دلتا انٹرٹینمنٹ شروع شی تا سو سندر غاڑی کمپوزر شاعر ادیب لکھوال ڈراما ٹوٹل پنس سوا کسان ندی پنس سوا کسانو فلاو بے بوت سونا کران کار دے ما تا دے حکومت دا ہوئی
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبر اعلان په څیر به د سوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي، خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
مشال ریډیو ته غوړیاست. د امریکا فوربز مجلې د 2000 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو شزو یو لیست خپور کړی دی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیرشګړي، د فلم او موسیقي دنیا سره تړل شز شامل دي. په دې کې د افغانستان او پاکستان یو میرمن هم شامل نه ده. فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
د فوربس مجلې ته 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا میرکل ده. انګلا میرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړ او حتی په خپل یو وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. میرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 50% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتلا په میرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشر ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی خزدا چې دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تورپوستی او لومړنی ایجایل اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې خاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ میلنډا ملنډا ګیټس فاؤنډیشن شریکه مشره ملنډا ګیټس ده. ګیټس کورنۍ د خیر ښېګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاؤنډیشن په 2000 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر ښېګړې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2000 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه ولیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیر شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ په رخصت وو. خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 150 کالو تاریخ کې لومړی ځوان خزه وزیر اعظم ده. د هغه عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او د هغه د پالیسیو نتیجه به چې په نیوزیلند کې د وایرس تر ډیر حدا کنټرول شوی دی. له ایجایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسی جوړونکو کې شیخ حسینا واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلاديش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په څلورم وار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلوز واکمنو خزو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه خزې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشر ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانه وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 100 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه خزه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشر ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لوی کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 38 نمبر